چې تر 9 بجو پورې ده د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. روانه خبرونه کې په پاکستان کې د طالب استازو له امریکایي مقامات سره د خبرو د سندېدو او د غراز د پاکستان له صدر اعظم سره د خبرو د لغوه کېدو پر موضوع باندې ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. په سر کې پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې په پروسه کې د افغان خزو ونډه اړینه ده. د افغانستان کرهنیز محصولات د متحده عربی اماراتو د دوبی ښار په نندارتون کې وړاندې شوې دي. او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان بیګاش په پاکستان ته ورسید او له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو د پروژو تړونونه لاسلیک کړل. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې په پروسه کې د افغان خزو ونډه اړینه ده. خلیلزاد دا خبره پرون په کابل کې له یو شمېر خزینه فعالانو سره له کتنې وروسته وکړه. نوموړي تېر شپه په خپل ټویټر ولیکل چې د مدني ټولنې له مشرانو سره یوه عالي غونډه درلوده. زلمی خلیلزاد د تېرو 12 کلونو په لاسته راوړنو او پرمختګونو کې د افغان خزو ونډه مخکښه بللې ده او ویلي دي چې د افغان خزو غږ باید واورېدل شي، حقونو ته درناوی وشي او په دې برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي پاتې وي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي له سعودي عربستان سره په ګډه به په افغانستان او اسلامي نړۍ کې د روانو ستونزو د ختمولو لپاره کار وکړي. عمران دا خبرې له العربیه ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې کړي چې پاکستان ته د افغان ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې ګړندې شوې دي او غواړي دغه رول په نورو ځایونو کې هم ادا کړي.
We would like to play a role with Saudi Arabia.
مګواړو د سعودي عربستان سره په اسلامي نړۍ کې د لګیدلي اور د خاموشه کولو لپاره خپل رول ادا کړو، لکه څنګه چې پاکستان اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په زمينه سازي یا د سولې د پروسې په برخه کې په هڅو رول ادا کوي.
د عمران خان د امریکا اسلام آباد ته د سعودي د ولی عهد سلمان د سفر پر مهال خبره شوې ده. سعودي عربستان د افغانستان په اړه د نړۍ د دینی عالمانو د یو کانفرنس کوربه و، خو افغان حکومت وی چې پاکستان تر دې دمه عملاً د افغانستان د سولې لپاره هیڅ نه دی کړی. د افغانستان کرنیز محصولات د متحده عربی اماراتو د دوبی ښار په نندارتون کې ایښودل شوې دي. دا 15 ورځنی نندارتون پرون د دوبی په سوداګریز مرکز کې پرانستل شو. د افغانستان د کرنې د وزارت وین اکبر رستمی له دوبی څخه ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون د افغان محصولاتو لپاره د بازار موندنې ډیر ښه فرصت برابروي.
په دغه نندارتون کې افغانستان مجموعاً 28 ګډونوال یا غرفې لري او په دغه غرفو کې میوې، لبنی مواد، خپل نورو ډول ډول تولیدات ننداري ته وړاندې کړي دي. همداراز د یاد نندارتون د محصولاتو د ننداري په موخه 23 نور افغان شرکتونه هم په دې نندارتون کې حضور لري.
د کاغلی رستمی په خبره تم د چپدین نندارتون کې د افغان او نړیوال سوداګرو ترمنس د 50 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه وشي. د دین نندارتون په پرانسخونډه کې د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د سوداګرۍ او صنعت د خونی مسؤلانو او د یو اس ای ډی یو استازي ګډون وکړ. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په پاکستان کې د چیرته چې د پاکستانی مقامات سره د 40 میلیارد ډالرو د پروژو تړونونه لاسلیک کړل. پاکستان چې له اقتصادي کمزوري سره مخ دی د عربستان په دې پروژو تر یو اندازه له کړکې چې راوتلی شي. له محمد بن سلمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان تود هرکلی وکړ او د مرستو په خاطر یې ترې مننه وکړه. تمه ده چې سلمان نن هم له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. هند چې تمه ده سلمان له پاکستان وروسته ورشي، پاکستان د هغه برید تر شا بللی چې پکې 4 هندي ملیشیې وژل شوي او ایران هم د خپلو 22 سرتیرو د وژل کېدو په خاطر چې پاکستاني میشتې جیش العدل ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستی ده پاکستان ته ګوتسندنه کړی ده. ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد یو نوې تحت البحری پرانسته چې په لری واټن وشتونکو کروز میزایلو سنباله ده. ښاغلی روحانی د تحت البحری د پرانستلو په مراسمو کې چې پرون په بندر عباس کې جوړ شو وویل د ایران دفاعي قوت د دې هیواد د ګټو د دفاع لپاره دی او ایران هیڅکله د ده په خبره په نورو هیوادونو کې د مداخلې او د برید په هڅه کې نه ده.
ما در این منطقه یک روابط برادرانه
دی وی منګ په دې سیمه کې لټول سره د ورورولۍ او ملګرتیا اړیکې غواړو. منګ هیڅ کله په ټوله سیمه کې د برید د پیل عاملان نو د ایران د تحت البحری بیړۍ چې فاتح نومیږي د درنو تحت البحریو لومړنۍ یو د چې ایران په خپره جوړوي. او په بنگلاديش کې چارواکي وایي چې نه تنه په بندري خار اچاتوګرام کې دی اور لګیدنې په پیخه کې وشل شوې دي. په دې اور کې 200 غریب مشتي کورونه هم سوځیدلي. د بنگلاديش د بیړنۍ حالاتو د کمیټې یو مسؤل علي احمد ویل دا اور د برېښنا د شاټۍ په سبب پیل شوی او 50 تنه پکې ژوبل دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په پاکستان کې له پاکستانی او امریکایي چارواکو سره د طالب استادو غونډه چې ټاکل شو ونن وشي لغوه شوې ده. طالبان وایي چې دا غونډه ځنډېدلې ده. په دې اړه د افغانستان د حکومت عکس العمل هم لرو.
اعضای هیئت زیر تحریم سازمان ملل قرار دارن و این نقض آشکار قطعنامه های سازمان ملل نقض صریح حاکمیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هست.
دا بلخ ولایت اوسیدونکو وایي چې په پولیسو کې د طالبانو د باج اخستلو مسلې څخه ډېر پازاب دي.
دا یو چاته زنګ وایي چې هغه به خپ دوی په دې پیګم چې هغه ډېر غریب وي، خو د دې باوجود هغه ته وایي چې د شل یا دوی شپانه ډوډۍ د شپې لپاره موږ ستا سره خورو.
د نړۍ مطبوعات لولو او دا هم وایي چې د افغانستان د فوټبال د ټیم مربی وایي د لوی څارنوالۍ لخوا د فوټبال د فدراسیون له رهبرۍ نه د تحقیقاتو ځنډېدو د هیواد پر فوټبال ناوړه اغیز کړی دی. د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون اونیز خبرونه اورئ. ازادي رادیو د سهار لونه د مخام تر او بچو پرې په اف ام 3.15 صپا منځنۍ صپا 2269 او په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. ملګرو ملتونو ته د افغان حکومت تر شکایت وروسته په پاکستان کې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو لیدنه لغوه شوې ده. طالبانو بیا په یو بیان کې ویلي چې د دوی مرکچی پلاوی ته د ملګرو ملتونو امریکا د تور لیست په خاطر اسلام آباد ته د سفر اجازه نه ده او نو او د دوشنبې لیدنه ځنډېدلې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد چې تر اروپا وروسته افغانستان ته تللی، پاکستان او قطر ته هم سفر لري، څو د افغانستان د سولې په پروسې او د بین الافغاني خبرو د پیل پر سر بحثونه او مذاکرات مخته یوسي. د دې موضوع جزئیات د صفی الله ستانکزي په ریپورټ کې ورو.
د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د اوسنی سفر پر مهال چې د فبروري تر پایه دوام کوي په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو لیدنه لغوه شوه. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون ماښام خبر کړی دلیل راوړی چې د دې لیدنې لپاره د دوی د مرکچی پلاوي اکثرو غړیو د امریکا او ملګرو ملتونو د تور لیست په خاطر سفر ونه شوای کړی. طالبانو د دې غونډې په نتر سره کېدو خواشینی ښودلې. طالبانو له مخکې اعلان کړی و چې د فبروري په 13مه په اسلام آباد او د فبروري په 15مه په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره خبرې کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون یک شنبه په کابل کې و چیرته چې د سهار له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د معلوماتو له مخې د شپې له ولسمشر اشرف غنی سره مجلس درلود. د خلیلزاد د کاري مهالویش له مخې دای له افغانستان وروسته اسلام آباد او دوحې ته هم سفر لري. رویټرز اژانس لیکلی د فبروري په 13مه طالبانو دا پلان هم درلود چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره چې په اسلام آباد کې ده خبري وکړي. سلمان د یک شنبه په شپه اسلام آباد ته ورسید چیرته چې د ده د طالبانو او ترهګرو ډلو د ملاتړ په خاطر د امریکا او نړۍ له فشارونو مخ پاکستان سره د 60 میلیارد ډالرو په ارزښت لوی پروژې لاسلیک کړي. اسلام آباد ته د ولیعهد محمد بن سلمان د سفر پر مهال د یک شنبه په شپه له العربیه ټلویزیون سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مرکه هم خبره شوه او د پکې د افغان سولې په باب د پاکستان د هڅو یادونه وکړه.
We would like to play a role with Saudi Arabia putting out fires in the Muslim world.
مګوارو د سعودي عربستان سره په اسلامي نړۍ کې د لګیدلې اور د خاموشه کولو لپاره خپل رول ادا کړو. لکه څنګه چې پاکستان اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په زمينه سازي یا د سولې د پروسې په برخه کې په هڅو رول ادا کوي، په یو ډول د سولې په خلاینې جوړجاړی او د دې ولس کلنې جګړې پای ته رسول، نو دا هغه رول دی چې موږ غواړو ادا کړو.
I think that is the role which we want to play.
خو افغان حکومت اعتراض کړی چې اسلام آباد ته د خبرو لپاره د طالب پلاوی په وربللو سره د افغانستان ملي حاکمیت نقص شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
د دیپلاوی غړي د ملګرو ملتونو د سازمان د تحریمونو په لست کې شامل دي او دا اقدام د ملګرو ملتونو د پریکړې کونو او د افغانستان د ملي حاکمیت د واضح او څرګند نقص په معنا دی. زموږ د ملي حاکمیت مسله زموږ سره کرخه ده او دا موضوع په ډیره جدي توګه تعقیبو او د ملګرو ملتونو سازمان ته مولې د عمل شکایت هم کړی.
موسکو ته د طالبانو د مرکزی پلاوی په تیر وار سفر هم چې د فبروري په 15 او 16 مې د حامد کرزی په مشرۍ له یو ډله پخوانیو افغان سیاستوالو سره وکتل، افغان حکومت ملګرو ملتونو ته شکایت کړی وو. افغان حکومت امریکا او پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د لیدنې د لغوه کېدو په اړه کومه تازه تبصره نه ده کړې. د سیاسي او نړیوالو چارو افغان کارپو سید انتظار خادم بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د خبرو لغوه کېدل د سولې د روانې پروسې لپاره ښه کارونه باله. هغه وویل د طالبانو لخوا د سفرونو لغوه کول د باور جوړونې هڅو ته زیان رسوي او د سولې د پروسې د ځنډیدو لامل ګرځي.
د سفیولا ستانګزی په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونو ته د افغان حکومت تر شکایت وروسته په اسلام آباد کې له امریکایي مقاماتو سره او د پاکستان له صدر اعظم سره د طالبانو لیدنه لغوه شوې ده. طالبانو بیا په یو بیان کې ویلي چې د دوی مرکزی پلاوی د ملګرو ملتونو امریکا د تور لیست په خاطر اسلام آباد ته سفر ونه شو کړی او د دوشنبه لیدنه ځنډیدلې ده. بل لور ته افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پرون په کابل کې په لیدنه کې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه د هیوادونو په عملی هڅو ټینګار کړی دی. د اجرایي ریاست مرستیال وایان فریدون خوزون د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لوریو د افغانستان د روانې کشالې د هواري لپاره یوازنې حل لار بین الافغاني مذاکرات بللې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلان بیا په دې باور دي چې د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت ترڅنګ طالبان او پاکستان هم باید قربانی ورکړي. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې اورو.
د افغان حکومت اجرایي ریاست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد حسیستای خو وایي چې په دې برخه کې له طالبانو او پاکستان څخه کومه عملی هڅه نه ده لیدلې. د اجرایي ریاست مرستیال بیان فریدون خوزون د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله د خغلی خلیلزاد سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري او همغږي مهمه وبلله.
دکتر زلمی خلیلزاد د خپل سفر جزئیات له اجرایي رئیس سره شریک شول. هغه ملاقاتونه چې د اروپا او نورو ملکونو کړي وو، ما او اجرایي رئیس د له هرکلی وکړ او وی ویل چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې خبرو لپاره هڅې مهمې دي او اجرایي رئیس تمه وښوده چې د سیمې هیوادونه باید د سولې په برخه کې کړي ژمنې عملي کړي او په دې برخه کې
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو شمېر اروپایي او د سیمې هیوادونو له مشرانو سره له لیدنې وروسته تیره ورځ کابل ته راغی او د خپل دغو لیدنو کتنو په اړه د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره معلومات شریک کړل. ښاغلی عبدالله د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د کتنې پر مهال په هیواد کې د سلویښت کلنې جګړې پای ته رسول د افغان حکومت لومړیتوب وباله او پر بین الافغاني مذاکرات وی ټینګار وکړ. د اجرایي ریاست د مرستیال وین فریدون خوزون په خبره د دغه کتنې پر مهال په کابل کې د امریکا سفیر جان باز هم ګډون درلود. دا لومړی ځل نه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د افغانستان د سولې په اړه سفر کوي، بلکې له دې وړاندې هم څو وارې ورته سفرونه کړي او بیا یې معلومات له افغان چارواکو سره شریک کړي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې ښاغلی خلیلزاد به د روانې اونۍ په جریان کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو او طالب استازو سره هم جلا کتنې ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي بیا په دې باور ده چې د سولې په روانو خبرو کې څه ناڅه پرمختګ لیدل کېږي او ټولې خواوې باید هڅه وکړي چې د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي.
پرمختګ پکښې کې په خبرو کې راغلی، طالبان سره باندې میډیم بحث پر شوی دی. د افغان په سمت باندې په دې باور یم چې باید دا سولې باید د پاکستان سره معامله نه اوسېږي، مګر سولې ته سوله یو قیمت لري او دا قیمت باید یوازې افغان دولت ورنه کړي، دا باید طالبان هم ورکړي. او په دې کې که مثلا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خبرې وګوري، هغې وایي چې په کچې افغانستان کې سوله راځي نو د پاکستان هم دې څخه ګټه اخلي، یا د پاکستان د امنیت لپاره هم دا په ګټه ده، نو باید پاکستان هم په دې کې یو قیمت ووایي.
د ښاغلي اعظمي په خبره د افغانستان د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د پاکستان لخوا د قیمت ورکول دا دي چې نور په افغانستان کې له خپلو شومو اهدافو لاس واخلي او په دې برخه کې رښتینې همکاري وکړي. د نوموړي په خبره د افغان سولې په برخه کې د پاکستان رول ډیر مهم ده، خو دا په دې معنی نه دي چې امریکا او نور هیوادونه دي په طالبانو د پاکستان د نفوذ په بدل کې دوی ته زیات امتیازات ورکړي. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د مشر په خبره د سولې د روانو هڅو په وړاندې تر ټولو لوی خنډونه د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل او اور بند ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د واصل وصال په ریپورټ کې مورېدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د بلخ ولایت اوسیدونکو وایي چې په خپلو سیمو کې د طالبانو لخوا د باج اخستلو له مسالې پازاب دي. د چاربلک، چمتال، دولت آباد او شلګری ولسوالۍ خلک وایي چې طالبان د هوایي په سیمو کې پر خلکو د عشر او زکات د ترلاسه کولو ترڅنګ په کور د میاشتې 3-4,000 افغانۍ حواله کړي چې باید باج ورکړل شي. د بلخ ولایتي شورا هم دا مسله تاییدوي او وایي چې حکومت دې د یادو سیمو د امنیت د خوندي کولو په موخه دقیق عملیات وکړي. د بلخ امنیې قومندانۍ هم د موضوع په منلو وایي چې هڅه کوي تر څو دغه موضوع حل کړي. د بلخ ولایت د خلکو د یادو ستونزې په اړه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زیر رپورٹ لري.
د بلخ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي په چمتال، چهاربلک او دولت آباد ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حضور له زیاتوالي شکایت لري او دا بلواګر له خلکو څخه په باج اخیستنه تورنوي. د یاد ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان سربیره پر دې چې د دوی سیمو کې ناامني جوړوي، ترڅنګ په اجباري توګه پر کورنیو هر میاشت زرګونه افغانۍ پیسې هم حواله کوي چې باید ورکړل شي. د چمتال، چهاربلک، دولت آباد او شولګری ولسوالیو خلک وایي چې ترهګر سره لدې چې هر میاشت له کورنیو څخه پیسې اخلي، په جلا توګه یې پر عام وګړو د حشر او زکات ورکولو حواله هم کړې ده. د چمتال اوسیدونکی محمد خورام یې پاړه داسې وایي:
داسې یو چاته زنګ وهي چې هغه به خب دوی په دې پوهېږم چې هغه ډېر غریب وي، خو د دې باوجود هغه ته وایي چې د شل یا 20 کسانو ډوډۍ د شپې لپاره موږ ستا سره خورو. دا یو مسله. دوم دوی چې کله د امنیتي پوستو کې یا پیکا یا ټوپک داسې شی نیسي، بیا دوی په خپلو منځونو کې هم خرڅوي په یو بل باندې چې بیا بیرته پیسې په کورونو باندې حواله کوي.
د چهاربلک ولسوالۍ اوسیدونکي لا ورته ستونزې سره ټکوي. دوی وایي چې طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خپل ځانګړي قوانین پلي کوي چې اکثرا د عرف خلاف وي او د خلکو د ورځنیو چارو د ښه ترسره کېدو خنډ ګرځي. د چهاربلک ولسوالۍ خلک وایي چې وسلوال طالبان په ډله ییزه توګه د هغوی کورونو ته ورځي او په زور باندې د هغوی په حجرو کې میلمستیاوې غواړي. د چهاربلک ولسوالۍ یوه اوسیدونکي علي محمد یې پاړه وویل:
افغانستان کې خود خود معلومیږي چې بل سره هیڅ ملامت نه لري سلا ولا یا خو نه دی ملامت هم دغه غریب بیچاره خلک ملامت چې و ادم خبر نه اوري واغه ته چې ودرې غاغه راته وایي چې ته د سیاسو پلان نه بسم الله نه دم د ستر وسه برخموسه د وشو زکات په برابر باندې اول د جنې کې اور داسې څوک رااله خو چې څوک مساق او مثال وي مسر کومک د زکات په حساب خو د ټولو چې د سیمالندار زوریدل نو هغه څه کسان چې دولت کې لاس لري یا دولت سره دی هغه کسان ته وایي چې دغه خواد خلاص واخلي
د بل خلایتي شورا هم د چمتال چهربلاک او دولت آباد په ګڼ شمیر سیمو کې د طالب وسلوالو پراخ حضور تاییدوي او وایي چې طالبان په کوم سیمو کې چې حضور لري هلته له خلکو باج اخلي خلک څوروي او هغوی دې تاړ کوي چې حشر او زکات ورکړي د ولایتي شورا یو غړی غلام سخیل علی باړه وایي
کاملا در قلمرو تحت نفوذ طالبا بالای مردم نان و آب و دیگه حشر و زکات شان حواله هستند که از همه مردم میگیره همه وقت میگیرن این ظلم روان است بالای مردم به حکومت مجبور و مکلف است که باید توجه بکنه و توجه خاص حکومت می خواهیم که در عرصه تامین امنیت مردم واقعا توجه داشته باشه این خاص ما است من هستم نماینده مردم
در بلخ امنی قماندان ایمنی چه طالبان په دې ولایت کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلک جوړوي او له هغوی د وسلې په زور پیسې او باج اخلي د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عدلی پاړه وویل
طالبان همیشه همین کارا را کرده طالبان همیشه به خاطر نمو سیر کردن شکمشان از مردم منطقه از خانه مردم نان مطالبه میکنن و مردم هم همیشه موضوعات همراه ما شریک میکنن ما در قسمت تدابیر خود داریم خب عملیات پیش میره انشاءالله که در او قسمت هم ما توجه می داشته باشیم
د طالب استولو یو ویان زبی الله مجاهد ازدی رادیو ته تایید کړه چې دا ډله په بلخ کې تر خپل واک لاندې ساحو کې د اسلامي احکامو پر اساس له خلکو مالی اخلي مجیب حبیب زای ازدی رادیو مزار شریف
تاسیز مونږه ازادي رادیو او ریل نوریاس نوري څه خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان د امنیتی وضعیت او د سولې د پروسې پړه سلیکلی دی
امریکای ډیفنس نیوز انلاین خبرونه په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکلی چې د امریکای کانګرس یو شمیر مهم غړو د جرمني د منشن په نړیوال امنیتی کانفرنس کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې وروسته د شنبه په ورځ له افغانستان په هغه پراخ کچه د ځواکونو د ستلو په وړاندې خبرداري ورکړل چې ولسمشر ټرمپ له دې مخکې د سوریې په اړه اعلان کړی و د کانګرس د غړو ویل چې د امنیتی کانفرنس په څنډه کې له ولسمشر غنی سره په افغانستان کې د سولې د پروسې په دې بهیر کې د روسیې د وروستۍ ښکېلتیا او په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه بحث کړی دی د امریکا د کانګرس د دواړو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو په دغه پلاوي کې چې له ولسمشر غنی سره یې کتلي د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جیم ان هوف د استازو د جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې جګپوړي غړي مک تورنبری او د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس جمهوری غوښتونکي جیمریش او د دې کمیټې جګپوړي غړي باب مینندز شامل ول د منشن امنیتی کانفرنس د امریکا د کانګرس شاوخوا 50 غړي ورغلي چې تر دې مخکې ساری نه دی لیدل شوی ډیفنس نیوز خبرونه لیکي ولسمشر غنی د تړلو دروازو درشا غونډه کې کانګرس غړو ته ویلي چې د ډاډه دی چې افغانستان د ځواکونو د استلو په اړه د ترامپ پریکړه به د هیواد په شرایطو پورې تړلې وي خو د خبرونه په وینا د کانګرس اکثر غړو ویلي چې دوی په اوس وخت کې افغانستان په هر بڼه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالف دي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د شنبه په ورځ کانفرنس ته په وینا کې د ترامپ د ادارې لخوا د نورو یو اړخیزو اقداماتو ترڅنګ په بیړه له سوریه او افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه هغې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت د امریکا پر ونډې پورې تړلی دی ډیفنس نیوز خبرونه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څو ورځې مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کموي ترامپ دغه راز له طالبانو سره د امریکا خبرې هم رغونکي وبللې او وویل چې اوس یې وخت دی چې لږ تر لږه سوله وازمویل شي په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه بیا امریکایي د هیل خبرونه د افغان ښځو آزادۍ باید د سولې د یوې نیمګړې موافقې قرباني نشي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي په څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د سولې جدي هڅې پیل شوې دي. د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د خبرو په وروستي پړاو کې د راتلونکو خبرو اترو لپاره یو چوکاټ هم په ډاګه شو چې پکې له افغانستانه په تدریجي ډول د امریکایي سرتیرو وتل، د سخت دریځو لخوا بیا له دې هېواده د پناه ځای په توګه کار نه اخیستل اور بند، او په راتلونکو خبرو کې د افغان حکومت شاملول هم شامل دي. د هلی کې دته په پام سره چې په دې خبرو کې د خزو د حقونو مسله څنګه تشوي، د قدرت دی ویش دی او احتمالي میکانیزم او اساسي قانون کې تعدیل بچي، هغه به بیرته د طالبانو بیرحمانه واکمنۍ ته د پشاتک په مانوي اندېښنې زیاتې شوې دي. د خبرونه په لیکنه په دې خبرو کې بشري حقونو په تیره بیا د خزو حقونو ته لومړیتوب نه دی ورکړل شوی، او دې مسلې له خزو سره اندېښنې زیاتې کړې چې ژوند، ازادي او ټولنه به په روانو خبرو کې د داسې یوې نیمګړې او موقتی موافقه قربانی شي چې نهایتا نتیجه به تلپاتې سوله نه وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پرون شپه اسلام آباد ته ورسېد او د هیواد ته د 10 میلیارد ډالر په ارزښت لوی پروژې ورکړې. له محمد بن سلمان نه د پاکستان صدر اعظم عمران خان هرکلی وکړ. سفیر الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په پاکستان کې دی، چیرته چې پاکستانی چارواکي هیله مندي له اقتصادي کړکیچ پر راوتلو کې عربستان لاس ورکړي. شاهزاده محمد بن سلمان پرون ماښام نورخان هوایي ډګر ته ورسید او د صدر اعظم عمران خان، د پوز لوی درسیس قمر جاوید باجوا او نورو چارواکو لخوا تود هرکلی وشو. له تود هرکلی وروسته د ولیعهد محمد بن سلمان او عمران خان په حضور کې د دواړو هیوادونو وزیرانو او چارواکیو د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د لویو پروژو تړونونه وکړل. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د تړونونو تر لاسلیک وروسته له پاکستان سره د خپلې ملګرتیا او همکارۍ ډاډ ورکړ.
We believe that Pakistan is going to be very very important country in the coming future.
زموږ په باور پاکستان به په نږدې راتلونکي کې یو مهم هیواد واوسي، او موږ غواړو د دې موضوع یو برخه واوسو. د تاسو یو رهبری په تمه یو چې ورسره شریک واوسو او ډیر ګډ کارونه وکړو. نن مو هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. شاوخوا 10 میلیارډ ډالرو پنګونه ده.
Kind of investment is 20 billion US dollar.
لاتیلو ډک عربستان په اوسنوي لاسلیک شوی پروژو سربېره په دې وروستیو کې پاکستان ته د اقتصادي کړکېج د مبارزې او د مالی زیرمو د کمښت مخنیوي لپاره 6 میلیارډ ډالر پور هم ورکړه. عمران خان لاله مخ کې د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشوقجي په قضيه کې د نړیوالو لخوا ګرم بلل شوی ولیعهد محمد بن سلمان سره ملګرتیا پاللی، او د هغه په ګوتشمارو آسیایی مشرانو په ډله کې و چې د ریاض په قربتوبې څو وخت مخکې په یو اقتصادي کانفرنس کې برخه واخیسته. دا کانفرنس د جمال خاشوقجي د وژل کېدو په خبرګون اکثرو هیوادونو تحریم کړی و. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په اقتصادي کړکېچ او کمزوري کې له عربستانه د همکارۍ هیله کړې، د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د تازه هوکړو مننه وکړه.
سعودي عربیا هاز اولويز بین ا فرند فور پاکستان.
سعودي عربستان تل د پاکستان یو دوست پاتې شوی، داسې ملګری چې پاکستان ورته اړتیا لري، او په همدې سبب دا ملګرتیا موږ ته ډیره ارزښت لري.
Which is why we value it so much.
د سلمان سفر پاکستان ته داسې وخت کې چې په سیمه کې جدي لانجې روانې دي. هند چې تما د سلمان له پاکستان ورسته ورشي، پاکستان د هغه بری تر شا بولی چې پکې څلور سلويخت هندي ملیشي وژل شوې، او ایران هم د خپل او وشتو سرتیرو د وژل کېدو په خاطر چې پاکستانی میشته جيش العدل ډلې مسولیت په غاړه اخیسته، پاکستان ته ګوت سندنی کړي.
د افغانستان د فوټبال د ټیم مربی وای د لوی سارنوالې لخوا د فوټبال د فدراسیون له رهبریت نه د تحقیقاتو زندیدو د هیواد پر فوټبال ناوړه اغیز کړی دی. انوش دستګیر ازادي راډیو ته ویل د فوټبال د فدراسیون د لوړ پوړو چارواکو د دندو زندیدو د فوټبال ډیر پروګرامونه زیانمن کړي. د دې خبره د لوی سارنوالې د څلونو تر نتایجو پورې باید د یاد فدراسیون د مشرتابه برخلیک روښانه شي. بلخو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر وایي د لوی سارنوالې څلنې د فوټبال په پروګرامونو کوم تاثیر نه دی کړی. تفصیل له خان محمد سین څخه ورو.
د افغانستان د لوی سارنوالۍ لخوا د فوټبال د فدراسیون پر مشرتابه د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو په اړه د تورونو د سیړلو ځنډېدو د هیواد د فوټبال پروګرامونه له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان د فوټبال د ټیم سرمربي انوش دستګیر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه فدراسیون د رئیس او سکرتر جنرال او ځینو نورو مسؤلینو د دندو ځنډېدو د هیواد فوټبال زیانمن کړی دی. د د په خبره د لوی سارونوالی د سیړونو د نتایجو پورې حکومت باید دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي.
وخت کې رئیس یک نهاد کارش به تعلیق میره.
کله چې د یو بنسټ د رئیس دند زندګی بنسټ لیو لړ ستونزو سره مخ کیږي، کوم ستونزې چې مونږ یې لرو هغه مالی او فنی دي. زمونږ کارونه په فیفا کې باندې د افغانستان د فوټبال د ټیم د مربی په توګه هیله کوم چې ډیر ژر زمونږ د سکرتر جنرال کار ځانګړی شي. باید وایم چې لوی سارونوالی خوښ یو چې د فنی مرستیال تعلیق یې رفع کړ.
په پام کې بچ افغانستان د مارچ په میاشت کې له کویت سره د فوټبال سیالي وکړي، خو د فوټبال د سرمربي په خبره دغه سیالي د فنی ستونزو له امله لغوه شوه. لبل خو د الکوزی نړیوال شرکت چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوی ملاتړی و، له دغه فدراسیون سره د $1,000,000 په ارزښت یو تړون فسخ کړ. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د ګارډین د ورځپاڼې د راپور له مخې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رئیس او ځینو مسؤلینو لخوا د فوټبال د خزینه ملي ټیم لوبغاړي جنسي ځورول شوي، لوی سارنوالی د دغه فدراسیون رئیس او یو شمېر مسؤلین ممنوع الخروج اعلان کړل او دندې وځنډولې. لوی سارنوالی د خپلو ارزونو وروسته د دغه فدراسیون د فنی مرستیال یوسف کارګر دنده له تعلیقه وایسته. د لوی سارنوالی ویان جمشید رسولی مخکې له دې ویلي چې د دوی یو پلاوی د لاس څیړنو په هدف اروپا ته تللی دی. د فوټبال د ملي ټیم یو شمېر ښځینه لوبغاړي چې د فوټبال د فدراسیون پر مشرانو یې دغه تورونه پورې کړي په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوسیږي. په ورته وخت کې د فوټبال د فدراسیون ویان شفیع شاداب وایي د لوی سارنوالی د سیړونو ځنډیدو د هیواد د فوټبال فعالیتونه ټکنی کړي دي. دا د فوټبال د دوو تمرینی کمپونو لغوه کېدو ته اشاره وکړه. ویل په فدراسیون کې د فنی او مالی ستونزو له امله دغه